په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه پایل سو چې نیم ساعته خبری مجلله. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور دریمه، د اپریل میاشتې 22مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د اوکراین ولسمشر وایي د له هیواد سره د امریکا د متحده ایالاتونو مرسته څرګندوي چې اوکراین به دویم افغانستان نسی. ولودیمیر زلینسکی دا څرګندونې پرون وکړې. له دې یو ورځ مخکې د امریکا د استازو جرګې له اوکراین سره د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو پوځي مرستې لایحه تصویب کړه. دا لایحه د یوې اوږدې مودې لپاره د استازو په جرګه کې بې برخلیکه ځنډیدلې وه. ښاغلی زلینسکی پرون له NBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا نوې مرسته به د اوکراین وړتیاوې پیاوړې کړي او کرملین ته به پیغام ورسوي چې اوکراین به دویم افغانستان نسی. راپور نوی پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم ویبپاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یوه کورد زندانی د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یو آژانس خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوو ورونو په ګډون 4 افغانان تیره 5 شنبه اعدام کړل. د حلواش ویبپاڼې د راپور له مخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور 13 چهارشنبه د تبریز په مرکزي زندان کې اعدام سو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړني ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روانو له دې هیواده د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایرانی رسنویو د اورګاډی شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه دې هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 سل ټنه معدني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یوه تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوي وه چې ایران دا اورګاډی درولې خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه و ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یو ګډ نندرتون د جوړېدو خبر ورکړی. د وزارت پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندرتون د روان اونۍ د 5 شنبه او جمعې په ورځو د پلازمینې د حضوري چمن په سیمه کې جوړیږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوي اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به د ښځو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کې دی چې ایراني چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې د رڼا تر سرلیک لاندې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ښځو ته سپارښتنې کوي. اسرائیلي مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه توندلارې پوځي قطعه بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شایي نن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعه د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې شوي وي. امریکایي چارواکو د اسرائیل د دې قطعې نوم نه دی ښوولی، خو اسرائیلي مشرانو او سیمه ییزو رسنیو دا قطعه د نیدزه یهوده په نوم یاده کړې چې د راپورونو له مخې له توندلارو یهودو سرتیرو څخه جوړ کنډک دی. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبې په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې 3-3 په وړاندې مساوي ختمه شوه. او افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې تیره 5 شنبه 3-1 په وړاندې له ایرانه ماتې خوړلې وه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې راځي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسناد لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې ترینګلې کړي.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارتای
د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي.
د پاکستان یو چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر کمیدو اندېښنه ښوولې. سوداګر وایي
یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به تورخم دروازه بند شي نو کرایانې د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي.
په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د تولید فابریکې زیاتې سوې دي.
زموږ ګلاسنه او میانې ورځنی تولید د زر څخه تر دوه لسو پورې دی، او ورځنی چې موږ یې هغه ورځنی تقریبا اته دانې تولید موږ لرو.
په پکتیا کې په څاګانو کې د اوبو سطح ټیټه سوې.
د اوبو سطح مرس پرس کته روانه ده او پورته کیږي نه.
د غزې په جنوبي شهر رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخیته. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسناد لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا ترینګلې کړي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف ویلي چې اوس ټول هغه افغانان له دې هیواد ایستل سوي دي چې اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکول سوي وو چې پاکستاني چارواکي د روانې اپریل میاشتې له 15 څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له پاکستانه ونه ایستل شي. د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بې اسنادو افغان کډوالو وپیژني او له دې ایالت څخه یې وباسي. ښاغلی سیف زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل وایستل شول او هغوی خپل هیواد ته ستانه شول. د نوموړي په وینا د دې کډوالو ایستل د توجیه وړ و، خو د ده په وینا اوس مهال د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو ایستل او یا له هغو سره ناوړه چلند د توجیه وړ کار نه دی او باید دا کار ونه شي. په پاکستان کې ډیره افغانانو ته دوه ډول کارتونه ورکړل شوي دي چې یو ډول د ای سی سی په نوم او بل ډول یې د پی او آر په نوم یادیږي. ای سی سی د افغانانو د پیژند پاڼې په معنی ده چې په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي دي، او پی او آر هغو اسنادو ته ویل کیږي چې د پاکستان په حکومت کې د کډوالو ثبتول ثابتوي. په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفي بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ای سی سی کارتونو اعتبار باطل کړی دی.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارتای ای سی سی
د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. اوس موږ منتظر یو چې دا موضوع په دریم پړاو کې مطرح کیږي، نو هغه مهال باید یو ان ایچ سی آر او دولت په خپلو کې په دې اړه یو تفاهم ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په پاکستان کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال دیره دي چې شاوخوا 1.3 میلیون ته د پاکستان حکومت د ثبت اسناد یا پی او آر کارتونه ورکړي. نږدې 8,40,000 نور د افغان وګړو پیژند پاڼې یا ای سی سی کارتونه لري، خو پاتې نور هیڅ راز قانوني اسناد نه لري. ملګری ملتونه وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له 15,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت له دې هیواده د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پایل په اړه رسمن تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اپریل له 15 وروسته به د ای سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته خپل پیغامونه کې ویلي دي چې د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو ډیر جدي نه دی او فشارونه کم شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې بې سند افغان کډوال د امنیتي اندېښنو له کبله باسي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې یو شمیر دا کډوال د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو په حملو کې لاس لري. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ارقام ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږ لکو ډیرو افغانانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. ډیره برخه دا افغانان چې درېمو هیوادونو ته انتقال ته په تمه دي شکایت کوي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
و موردل چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسناد لرونکو افغان کډوالو جبري استلب له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې ترینګلې کړې. تبدا سل کې د چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي ورسره د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم اغیزمنه شوې ده. د پاکستان د لاهور د سوداګري او صنایعو خونی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري د کموالي په اړه اندېښنه شولې او وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او کوټلي ګامونه پورته شي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستانی رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی چې کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالره ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي څو برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر له پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاويږي. چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي، نو دغه کرایان د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې زی، نو چې بیا د دې اثر زمون په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر صدها میلیون ډالر مو
له صلحا او میلیون ډالر څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شویو او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په خوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. خو څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لار ته مخه کړي.
پاکستان هم وارد وکړه او همچنان تاجرای مو وادار بسده که برای بدیل سوبرن.
پورت وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپل سیاسي او سوداګریزي اړیکې معلومی کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بداف
حد سدي وشي چې د افغانستان حکومت د لنور هیوادونو سره خپل اړیکو کې د افغانستان ګټي اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغه هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پر اغیز من شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي څو شي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمينه برابر
کړي. زمینی هرشي بشتر روابط تجارتي او اقتصادي له کشورها فراهم سس.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې چې لامل یې د دوړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالر زیان اوښتی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
په افغانستان کې د فوټبال لوبي ځینی مینوال وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله نسی کولی چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په حضوري بڼه وګوري. دغه سیالۍ د شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې. که څه هم د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغو سیالیو د کتلو ټکټونه وړیا دي، خو مینوال وایي چې دوی د محدودیتونو له کبله نسی کولی چې دغه سیالۍ وګوري. فیروزه عزیزی تفصیل راکوي.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل پرون شنبه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شو. د دې سیالیو د پرانیستې مراسمو په خبرو سویو ویډیوګانو کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکیګانې تقریبا خالي ښکاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د فوټبال لیګونه د جمهوري نظام د لیګونو په څیر د موسیقۍ او د نجونو نندارچیانو په حضور سره نه ترسره کیږي. د کابل یو شمیر دونکو او د فوټبال مینوال وایي د همدغو محدودیتونو لامل د غوسیالیو له نږدې کتو سره لیوالتیا نه لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
قبلا می رفتیم دوره جمهوریت، دغه حال از وخت کمی امارات آمده نه رفتیم، دغه قیدگیری زیات است.
موږ په د جمهوری نظام پر مهال تللو، خو له هغه وخت چې امارات راغلي نه وي تللي. قیدگیری ډیری دي، کورنۍ ته اجازه نه ورکول کیږي. په خوا داسې نه وو او طالبانو هم د ځینو ځوانانو
روینا حیدری چې خپل هم ورزشکار او د فوټبال مینواله ده وایي
در جای و یا نهادهایی که زنان در آن اشتراک نداشته باشند
تو غوسیون او ټولنو کې چې ښځې په کې برخه نه لري هغه ټولنه به ناکامه وي. دویم دا چې خلک هم د ورزش په اړه بی انګیزي دي.
د فوټبال یوې بلې مینواله طیبې رمضانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو ترڅنګ په افغانستان کې روان وضعیت د دې لامل سوای چې ډیر خلک د لوبو کتو ته لاړ نسی.
اولا که واقعا برای دختر خانوما و برای طبقه اوناس اجازه داده نمیشه.
نمره ده چه په دستی زیونو که اینجون او خزو ته اجازه نور کول کیگی، حتی که دوی ته اجازه ور کلشی مکتر امنی او گدوری لامل هم نشو تلالایی.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د ټکټ بیه کله کله آن تر سلو افغانیو رسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو ویې ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډالو کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي.
اولین بار بازیکنان خارجي از کشورهای افریقایي
دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شته. ټکټونه هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي په آزاده او وړیا توګه راشي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په درې دېرش ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې دوی د افغانانو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز لګولی او په ورزشي لوبغالو کې د هغوی حضور منع کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د منځنی ختیځ په باب، د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تبدسل کېده چې له اسرائیل سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارد ډالرو پوځي مرسته په وروستیو پړاوونو کې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړانګې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلي پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرائیلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده، تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یوه امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او دوه ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبې په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي، او ولسمشر جو بایډن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترلانګه د اسرائیلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1,200 کسان یې ووژل او نږدې 2,500 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې سیوی. د دې ولایت د معدن او صنعت خونی مسؤلان وایي چې اوس مهال کندهار کې څلور د کرنیزو سامانونو د جوړولو فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تریشلونه، ژرندې، نوفال، دوفال او نور بیلابیل توکي جوړیږي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د شمسید پنوم د ژرندې واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې 8 ژرندې او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورزنی تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورزنی تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورزنی تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کوو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د ژرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا اول وار د ژرنج د ټول جوړو، بیا ورته د ژرنج د مکمل د چا د غیر اشتاګر او جوړو، بیا د مو د مخه د پاکستان سره راتلې او مو د کندهار او د خپل په کندهار سره جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلان خو جوړو او دا غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مسلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترې شلونه ژرندې، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادې خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترې شلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دی. پخوا موږ ته ترې شل و د نوپال و دوپال د هر څه د همسایه وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د مهلند سیمې کروندګر وایي چې دوی ښې حاصل خیزې مځکې لري خو اوبه ورته کافي نه دي، او حتی د دوی د کورونو په څاګانو کې هم د څښاک د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. دوی زیاتوي چې په دې ځای کې د اوبو دایمي سرچینې سته، او که چیرې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسسو لخوا ورته بندونه، چک ډیمونه، ویالې او کاریزونه پاخه سي، نو د اوبو د کمی ستونزه بنیادي هواریدلی سي. دا هم تفصیل.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري، بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د را ایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي، او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکی ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح مرس پرس کته روانه ده، پورته کیږي نه، دا اوس سکل څه ده کنه، څنه څه اوبو پورته لاړې، اوس څه ده کنه بیا څه وخت سره دا برمې سٹارټ سي، د برمونه څه ده کنه دا اوبو راوځي شپه ورځ سٹارټ کړي وي، د دغه موږ ډیر په مشکل حال کې دا څه ده کنه اوبو کته زی، او موږ څه خبر غریب خلک یو څه دی او شی دی وړور پینې څه پیدا کولای
د میلان د نږدې سیمو ډېرې ځمکې حکومتي دي چې یو شمېر کروندګرو ته په اجاره ورکړل شوي، او هغوی ورباندې ترکاری او رومي بانجان کرلي دي. خانو چې ترکاری ډېرې اوبه غواړي بیا یې بدیل څه کېدلی شي. د میلان یو بل اوسیدونکي ملک مسول
چې دومره اوبه په بانجان باندې لګېږي، هغه به اوبه دې په بوټي باندې ولګېږي، په مڼه باندې دې ولګېږي، په بل شي باندې دې ولګېږي، په داسې شي دې ولګېږي چې تاوان یې کم وي، ګټه یې زیاته وي. د دغه شي موږ طرفدار نه یو. دا موږ مخکې ملي دي د خلکو ته د باغو هغه ورکړی سي، زمينه برابر کړي، ونه دی وکړلی سي، هغه داسې ونه چې هغه ونه مصرفیت مصرف کم ده او ګټه زیاته ده.
لسیلابونو او خړونو سیانمن، خو بیا د کاروندو لپاره د دایمي اوبو له نعمته به برخې د میلان اوسیدونکو ډېر ځمکې لا هم شاړې پاتې دي. د میلان د سیمې یو ځایي مشر حبیب الله وایي
د سیمنتي کې لوي دلته چک ډیمونه جوړیږي، دلته ډیمونه جوړیږي، هغه ته وتړي او دغه د اوبو ویالې سي دي، دغه ته برابر کې سي دي، موږ اوبو د کاریز له خولې نه سالم د فصل ته ورسیږي. دا ګورې دام زکوینه دا ټولې آباد مزکې دي، دا ټولې د اوبو د وجنه چې اوبو نسته، اوبو کمبوتی موږ نه سو کولای، په دوبی کې دا فصل موږ نه وچیږي.
بل لوري ته چارواکي هم اندېښمن دي چې د میلان په سیمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډیر شور کویان کیندل شوی، او خلک ورڅخه بي وقفي اوبه راپورته کوي. د سندیزي فرعي حوزې مشر محمد کریم وایي
آینده کال به ان شاء الله لکه د گاویان بند، د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي. دا مطلب په ډیر خه هغه سره موږ وایو، او یوولس بندونه ما خپل د خپل ریاست په هغه باندې د وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړي دي. نو ان شاء الله آینده به موږ دغه خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب ان شاء الله وړاندې کوو.
یاد دي وي په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لوی او وړو بندونو جوړول، په هغو کې د اوبو زیرمه کول، او د ګټې اخیستنې تر ځایونو له ځایاتو پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیولي یوه مهمه مسله ده. سره لدې چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی، خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي.